پاکستان اور بھارت کے کئی علاقوں میں ہر سال سموگ سے معمولات زندگی دھرم بھرم ہوتے ہیں. اس سے نمٹنے کے لیے دونوں ملکوں کی حکومتیں کیا اقدامات اٹھا رہی ہیں, بات کریں گے آج کے ویو 360 میں.
واشنگٹن سے آپ دیکھ رہے ہیں شو ویو 360. میں ہوں فائزہ بخاری اور آج کے شو میں ہم ایک اہم ایشو پہ بات کریں گے سموگ سے ریلیٹڈ. پاکستان میں لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس اس مہینے کے پہلے 11 دنوں میں سے 5 دن 400 سے اوپر رہا, جس کا مطلب یہ ہے کہ آلودگی کی اونچی سطح کے باعث وہاں کی ہوا انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے. گزشتہ کئی دنوں سے لاہور میں سموگ کی وجہ سے کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. صورتحال اتنی تشویشناک ہے کہ امریکہ کے خلائی ادارے ناسا کے سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر میں بھی علاقے کو دھوئیں اور دھند کے بادلوں میں گھرا دیکھا جا سکتا ہے. بھارت کے دارالحکومت حکومت نئی دہلی میں بھی ایئر کوالٹی انڈیکس انتہائی خراب ہے, لیکن اتنا نہیں جتنا لاہور میں ہے. اسلام آباد اور دہلی دونوں ہی بھارتی پنجاب میں جلائی جانے والی فصلوں کو اس کی وجہ قرار دے رہے ہیں, لیکن بھارت کے پنجاب آلودگی کنٹرول بورڈ کے مطابق ایسا کوئی سائنسی مطالعہ نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ بھارتی پنجاب کے دیہاتوں میں فصلوں کی باقیات کو لگائی جانے والی آگ سے ہی لاہور اور دہلی میں فضائی آلودگی بڑھتی ہے. اس موسم میں پاکستانی علاقوں میں بھی فصلوں کی باقیات کو آگ لگائی جاتی ہے. کچھ ماہرین کے مطابق لاہور کے گرد و نواح میں لگائے گئے کارخانے بھی سموگ کی وجہ اس کی ایک بڑی وجہ ہیں. اس موسم میں پاکستانی علاقوں میں بھی فصلوں کی باقیات کو آگ لگائی جاتی ہے. کچھ ماہرین کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے اس صورتحال کے بچوں کی صحت پر پڑنے والے اثرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. تعلیمی ادارے بند ہیں اور لاہور میں ہائی کورٹ کاروبار جلد بند کرنے کا کہہ رہا ہے. پنجاب میں سموگ کا مسئلہ گزشتہ کئی سالوں سے موجود ہے اور اب تو اسے ایک موسم کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سموگ اور اس ایئر کوالٹی کی وجوہات کیا ہیں, صنعتی اخراج اس میں کتنا حصہ ڈالتے ہیں اور اس سے انسانی صحت کیسے متاثر ہو رہی ہے. اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں, تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. موسمیات کے عالمی ادارے ڈبلیو ایم او کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ سال دنیا کی تاریخ کا گرم ترین سال ہے. رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 2015 سے 2024 کے 10 سال دنیا کے ریکارڈ شدہ درجہ حرارت کے گرم ترین 10 سال ہوں گے. گلیشیئرز کا پگھلنا, سمندروں کے درجہ حرارت میں اضافہ اور شدید موسمی تبدیلیاں دنیا بھر میں معیشتوں اور معاشروں کو تباہ کر رہے ہیں. پاکستان کا ثقافتی اور تاریخی شہر لاہور, جہاں سموگ کی وجہ سے ہر سال معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوتے ہیں, وہاں مقامی اور صوبائی حکومت کی طرف سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں سمن خان سے جو ہمیں لاہور سے جوائن کر رہی ہیں. سمن, سموگ کتنی شدید ہے اور عام لوگ اس سے کس طرح متاثر ہیں؟
شکریہ فائزہ. اس وقت میں لاہور کی ایک مصروف ترین شاہراہ ہے کلمہ انڈر پاس, وہاں پر موجود ہوں اور یہاں پر فیروز پور روڈ, جیل روڈ, گارڈن ٹاؤن اور بہت سے علاقوں سے جو ٹریفک ہے اس کا گزر ہوتا ہے. تو آپ شاید میرے پیچھے دیکھ سکتی ہیں کہ اس وقت نہ صرف ہم سموک کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں. محسوس اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو سانس لینے میں ایک مسئلے کا احساس ہو رہا ہے کہ پراپر سانس نہیں لیا جا رہا, آنکھوں میں ایک چبھن کا احساس ہے. موسم دیکھنے میں سم ٹائم بہت خوبصورت بھی لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ شاید سموگ ہے, کیونکہ سموگ سے پہلے تو جو لاہور میں کانسیپٹ تھا وہ سردی کے موسم میں فوگ کا ہی ہوتا تھا, تو لگتا تھا کہ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے, اب ٹھنڈ آنے والی ہے. لیکن یہ دیکھ کر جو ہے وہ شہری خاصے پریشان ہے کہ یہ فوگ نہیں ہے بلکہ سموگ ہے, کیونکہ ماہرین ماحولیات ایسا بتاتے ہیں کہ جب فوگ ہوتی ہے تو جو ہمارے اے کیو آئی مانیٹرز ہیں اس میں وہ بالکل کلیئر آ رہا ہوتا ہے, اس میں اے کیو آئی آپ کا اپ نہیں جاتا کیونکہ وہ بالکل پیور اس کے پارٹیکلز ہوتے ہیں. اور سموگ کی پہچان ہی یہ ہے کہ آپ کا اے کیو آئی لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس وقت تو لاہور میں خیر سموگ کی صورتحال ہے, और इस हवाले से हम बहुत सी रिपोर्ट्स भी बना रहे हैं, हमने बहुत से एक्सपर्ट से भी इस हवाले से बात की है कि जो लाहौर में स्मोग है इसकी असल वजूहत क्या है। तो इस पर तो हम बहुत ही बात कर चुके हैं कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, जो भट्टे हैं जहाँ पर टायर जलाए जा रहे हैं, पायरोकार्बन जलाया जा रहा है, कोयला जलाया जा रहा है, लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो तो एक एलिमेंट है ही।
समन ये बताइए कि हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम उठाए गए हैं और क्या आम लोगों का उनका कोई फायदा होता दिखाई दे रहा है?
जी मैं आपको कुछ फिगर्स बता देती हूँ फायजा। इसमें ऐसा है कि अभी तक जो महकमा माहौलियात पंजाब है उनका दावा है कि 1 अक्टूबर से अब तक तकरीबन 468 ईंटों के भट्टे और 45 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को मुकम्मल तौर पर मसमार किया गया है। वो ईंटों के भट्टे और वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कतई तौर पर भी उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे थे जो कि महकमा माहौलियात पंजाब की जानिब से बताए गए हैं। इसके अलावा इन्हीं 43 दिनों के दौरान 832 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बंद किया गया है, सील किया गया है और 117 ईंटों के भट्टों को भी सील किया गया है। और चूंकि ये भी कहा जाता है कि जो ट्रैफिक है, जो अभी मेरे पीछे भी बहुत एक हाई आप ट्रैफिक कह सकती हैं इस वक्त लोड है सड़कों पर, तो उसको भी पंजाब भर में जो है 34,449 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की इंस्पेक्शन की गई और इसी दौरान 11,943 गाड़ियों के चालान किए गए और 1956 गाड़ियों को बंद किया गया। तो ये एक जो है कुछ इंतजाम हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से किए जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों को तो यही परेशानी है कि जो वो फील कर रहे हैं अपनी सेहत पर उसके असरात उसी से उन्हें।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया समन, हमें अपडेट करी थी कि लाहौर में इस वक्त स्मॉग की क्या सूरत हाल है और गवर्नमेंट ने क्या इकदाम किए, लोगों को क्या फायदा हो रहा है उससे। आपका बहुत शुक्रिया। स्टील, टेक्सटाइल, सीमेंट, ईंटों के भट्टे और दीगर सनतें प्रोसेसिंग के अमल के दौरान काला धुआं हवा में खारिज करने का बायस बनती हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस COP28 में कार्बन के इखराज का बायस बनने वाले ईंधन के इस्तेमाल से गुरेज करने का इरादा किया था। महकमा तहफ्फुज़ माहौलियात पंजाब का दावा है कि सनतों को डी कार्बनाइज करने या कार्बन का इखराज कम करने का अमल जारी है। समन खान ही की हम रिपोर्ट देखते हैं। भावरीन कंदहारी नई दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रही हैं, माहौलियात के लिए काम करने वाली सरगर्म कारकुन हैं और उन्हीं से जानते हैं कि दिल्ली और भारत के दूसरे इलाके स्मोग के इशू से कितने मुतासर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। क्या सूरत हाल है भारत के मुतासर इलाकों में स्मोग की वजह से, कौन कौन से इलाके ज्यादा मुतासर हैं?
हाँ जी शुक्रिया जी। बहुत स्मोग हमारी एक रोज की जिंदगी की एक हकीकत बन चुकी है एंड अब हम ये जो जब हम विंटर्स में आते हैं थोड़ा टेम्परेचर कम होता है तो उस टाइम फिर हवा का रुख स्थिर हो जाता है और जो जितना PM2.5 है और बाकी PM10 वगैरह है वो नीचे बैठते हैं, तो इस करके वो नजर भी आते हैं और वो विंड्स उनको जैसे नॉर्मल डेज में लेकर जाती है वो स्थिर रह जाते हैं। सो इसलिए फिर वो बहुत हमें तकलीफ शुरू हो जाती है। और सारी जो आप सवाल किया आपने कि जैसे अब दिल्ली NCR तो है, लेकिन ये जो हम हमेशा पोल्यूशन को एक दिल्ली के साथ जोड़ रहे हैं वो सिर्फ दिल्ली ही नहीं है, अब ये आसपास के स्टेट्स हमारे जो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, इवन जितने हमारे जो जिसको हम NCR कहते हैं सारे सबर्ब्स हैं वहां पर। सो ये एक हकीकत बन चुकी है और एयर पोल्यूशन सिर्फ नॉर्थ तक भी नहीं है, एयर पोल्यूशन साउथ भी में भी है, हर जगह अब बहुत तरीके से दिखाया जा रहा है कि एयर पोल्यूशन इज नॉट अबाउट दिल्ली। सो वही चीज हम अब जो दिख रहे हैं एंड वी हैव अ ग्रेट sympathy for लाहौर के वहां पर इतना यही जो 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 कुछ यहाँ पर हो रहा है वैसे ही अब वहां पर जारी है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है कि एयर पोल्यूशन की कोई बाउंड्रीज नहीं है, चाहे वो हमारी इंटरस्टेट है या ग्लोबली है, ये एयर पोल्यूशन को कोई रोक नहीं सकता। सो इसीलिए अगर आप अपने एमिशन नहीं रोकेंगे तो पोल्यूशन आसाद के स्टेट्स और कंट्रीज में जाएगी ही।
अच्छा भावरीन, भारत के जो लोग हैं वो भी कई सालों से स्मोग के तजुर्बे से गुजर रहे हैं, भारतीय हुकूमत ने जो इकदाम अभी तक उठाए हैं क्या उनका कोई असर हुआ है या सब कुछ पहले जैसा ही है?
क्योंकि ये बहुत ही यू नो मुश्किल एक तरीका है, क्योंकि एक सोच जो सबसे पहले जो बदलनी है कि हम जो जो टेक्नोफिक्स है ना, जैसे हम जो टेक्निकल को टेक्निकल चीज को हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं वो जाना पड़ेगा, उसको बदलकर हमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैं वो लानी पड़ेंगी अपने पॉलिसी में, जो सिस्टमिक चेंजेस हैं वो लाने पड़ेंगे, जैसे ये सब चीजें। और आई एम रियली सॉरी टू हियर, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें हम लोग इधर भी देख रहे हैं आपके यू नो लाहौर के बाद भी, ये जो क्लाउड सीडिंग एंड आर्टिफिशियल रेन और यू नो वाटर स्प्रिंकलिंग, ये सब चीजें, ये सब एक एडहॉक यू नो एक जो होता है, जो आप जैसे तुम एकदम से कोई चीज रिएक्शन रिएक्टिव मेजर्स हैं ये वो है, लेकिन आपको जो लॉन्ग टर्म में एयर पोल्यूशन को रोकना है तो आपको सिर्फ एक ही चीज हेल्प करेगी, जो आपने एमिशंस को जहां उनका सोर्स है वहां से ही उनको कम करना है और बंद करना है, वायलेशंस नहीं होने देने, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो व्हीक्यूलर है, चाहे कंस्ट्रक्शन है, चाहे बायोमास है, वेस्ट है, सो ये सारे जितने आपके यू नो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है, सो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं कि ये हमारे पॉलिसी से शुरू हो और फिर उसको जमीन पर अमल किया जाए, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम है यहाँ पर भी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत यू नो कोर्ट्स भी बहुत कुछ कह रहे हैं और ये बात नहीं है।
अच्छा भावरीन,
समझदार ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन हाँ जी
भावरीन, एंड में बहुत क्विकली कमेंट आपसे मैं जानना चाहूंगी, भारतीय पंजाब का ये कहना है कि पंजाब में जलाई जाने वाली फसलें उसकी वजह नहीं है, क्या आप मुत्तफिक हैं, क्या आप एग्री करती हैं इस आर्ग्यूमेंट से?
वेल लाइक आई सेड कि एयर पोल्यूशन की बाउंड्रीज नहीं है, आई कैन जब विंड्स थी तो जब अभी हमारी तरफ जब अभी स्टबल बर्निंग पंजाब के जो दिखाने शुरू हुए थे, अभी विंड्स इधर दिल्ली की तरफ नहीं आ रही थी, उस टाइम में ज्यादा स्टबल पाकिस्तान की तरफ दिखाई दे रही थी और वो पंजाब को इफेक्ट कर रही थी, वो वहां तक जो ऑलमोस्ट जो एयर पोल्यूशन जो 30% पंजाब की पोल्यूशन है वो पाकिस्तान से ओरिजिनेट होती है, 30% जो बांग्लादेश की हवा है वो इंडिया से होके जा रही है, सो ये तो होगा, इसमें कोई यू नो बोलने वाली बात नहीं है, बट ये मोर देन दी अदर्स हमें सबसे पहले अपना ख्याल करना है और सब कंट्रीज को देखना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई इट्स हाई टाइम कि हमें एक यू नो ग्लोबल ट्रीटी होनी चाहिए जो सब लोग जिसपे अमल करें और उस पर भी काम हो, क्योंकि इसको सिर्फ हम अपने एक और जैसे मैं देश क्या बोल रही हूँ स्टेट का भी बोल रही हूँ कि दिल्ली की एक प्रॉब्लम नहीं
सारे
नहीं रह सकते नहीं
सारे नेबरिंग कंट्रीज को, तो आपका ये कहना है कि सारे नेबरिंग कंट्रीज को मिलके इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका भावरीन कंदहारी हमें सिचुएशन से आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया। लाहौर कई दिनों से मुसलसल दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ रहा है। स्मोक का शहरियों के सेहत पर बुरा असर पड़ता है, आलूदा फिजा दमे समेत दीगर अमराज में मुब्तला अफराद की जिंदगी और भी मुश्किल बना रही है। हुकाम स्मोक से महफूज रहने के लिए क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने को कह रहे हैं, नवीद नसीब ने अपनी इस रिपोर्ट में यही जानने की कोशिश की।
आजकल जो स्मॉग की ज़्यादा रेशो हमारे सामने देखी जा रही है, हम लोग इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स जो हैं जो सेंसिटिव हैं, जिनको आई इन्फेक्शन हो रहे हैं, आई इरिटेशन हो रही है, स्किन इरिटेशन हो रही है, लंग्स के इश्यूज़ के साथ हमारे पास ओपीडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट करने लग गए हैं, और हम लोग जो हैं उनकी ट्रीटमेंट के अंदर हमें दुश्वारी आना शुरू हो रही है।
आजकल जो मरीज़ ज़्यादा एक पल्मोनोलॉजिस्ट के पास आ रहे हैं, खुश खांसी, सांस की खराबी, और जो वो लोग जिनको पहले से एस्मा है उनका एस्मा वर्स होना शुरू हुआ है। एक लेट से उनका 6-6, 8-8 महीने से कंट्रोल चल रहा था, लेकिन अब वो लोग आ रहे हैं कि भाई हमें दोबारा सांस दवाइयां लेने के बावजूद भी सांस की तकलीफ हो रही है, तो ऐसे लोगों को फिर हमें दवाई बढ़ानी पड़ रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको पहले रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं थे, उनको खुश खांसी प्रोलॉन्ग हो गई है, 2-2 हफ्ते से खांसी ठीक नहीं हो रही।
जो पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं इस सिचुएशन वर्स के साथ अपनी, तो उनको हम लोग कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं। सबसे पहली जो है उसमें यही है कि जितना वो इनडोर्स रह सकते हैं, अपने घर के अंदर रह सकते हैं, वो रहें, खिड़कियां दरवाजे जो हैं वो कम से कम खोलें, ताकि जो गंदी हवा है वो अंदर कम से कम आए और उनको इरिटेशन ना हो।
जो पेशेंट ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी कोई सांस की दायमी बीमारी चल रही है, उनको कोई एस्थमा है, या कोई पेशेंट जो अभी करंटली जिसको टीबी चल रही है, या इसके अलावा कोई भी लंग्स की जो दूसरी अमराज हैं जैसे फेफड़े सुखड़े हुए हैं या किसी को सीओपीडी है, تو ان لوگوں کو تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہ لوگ ایک تو یہ ہے کہ اپنی ادویات جو ہیں وہ خصوصی طور پہ استعمال کریں. ان دنوں میں انہیلر یا باقی جو ادویات ڈاکٹر نے تجویز کی ہیں وہ پراپر طریقے سے لیں, اور سیکنڈلی ماسک پہن کے رکھیں.
ان لوگوں کو ٹی بی کا مسئلہ ہے ان کو بھی ہم یہی سچویشن سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ باہر کم سے کم جائیں. جو خاص طور پہ موٹر سائیکل پہ حضرات جو ہیں وہ اپنے کام پہ جا رہے ہیں, گھر کے کام کے لیے جا رہے ہیں, ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ماسک پہنیں پراپر طریقے سے, جو ہیلمٹ پہنتے ہیں اس کے نیچے کپڑا ضرور لگائیں تاکہ جو ہے ہوا جو اندر آتی ہے اس کا کسی حد تک جو مٹی کا لیول ہے وہ کم سے کم ہو.
لیٹس سے ایک پیشنٹ ہے جس کو ڈائبٹیز ہے, تو اس کا ڈائبٹیز اگر کنٹرول چل رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو اسموک کی وجہ سے کوئی ریسپریٹری النس ساتھ میں ایڈ ہو گئی اس کی وجہ سے اس کا ڈائبٹیز کنٹرول بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے. کوئی سانس کی بیماری لگی, کوئی سانس کا انفیکشن ہوا, تو اس کے ساتھ اس کا ڈائبٹک کنٹرول بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے.
جو شوگر کے مریض ہیں جب ان کے اندر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ سانس کے مسئلے آ رہے ہیں, ان کو فار ایگزامپل برونکائٹس اور یہ سانس جکڑا جاتا ہے, تو اس سچویشن میں اکثر ہمیں اسٹیرائڈ کی طرف جانا پڑتا ہے کیونکہ نارمل اینٹی الرجی دوائی جو ہے وہ اتنا کام نہیں دے رہی ہوتی. تو جب اسٹیرائڈ ان کو دیا جاتا ہے تو ہم ایک سچویشن اس میں ارائز ہوتی ہے کہ ان کی جو بی ایس آر لیولز ہیں وہ بہت اوپر چلے جاتے ہیں, جن کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور اس سے پھر ان کو مزید سمپٹمز آنے کا ڈر ہوتا ہے جو کہ سیریس ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے. تو ان کے لیے پریکاشن یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ ان کو پرسکرائب کیے گئے ہیں اسٹیرائڈس تو وہ ڈاکٹر کی رہنمائی سے لیں, خود سے مت ان کو استعمال کریں, اور ایون اس کو جب چھوڑنا بھی ہو دوائی کو تو ڈاکٹر کی رہنمائی سے چھوڑیں.
ایسے لوگ جن کو پہلے کرونا کے دوران سانس کی بیماری ہوئی تھی, کووڈ ہوا تھا, ان میں سے وہ مریض جن کو دائمی سانس کی بیماری لگ گئی تھی, سم پھیپھڑے سکڑ گئے تھے یا کچھ متاثر حصہ رہ گیا تھا, تو ایسے مریضوں کو تو خاص احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ ان کے جو سمپٹمز ہیں دوبارہ نہ آئیں.
ڈاکٹر شفیع کمبو ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں, پنجاب یونیورسٹی سے وہ منسلک ہیں اور ماحولیات کے ماہر ہیں. بہت شکریہ آپ کا شفیق صاحب. ہر سال اس موسم میں ہم اسی موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں, کیا لاہور اور سموگ سے متاثرہ دیگر علاقوں میں اس سال کی صورتحال گزشتہ سال سے بہتر ہے یا بدتر ہے؟
دیکھیں اس سال امید تو شروع میں یہ کی جا رہی تھی ستمبر کے مہینے میں سے اور اکتوبر کے مہینے میں سے مڈ تک کو یہ امید تھی کہ شاید حکومت نے بہت دعوے بھی کیے تھے اور کچھ گورنمنٹ لیول پہ اچھے نظر بھی آ رہے تھے کہ صورتحال شاید کچھ بہتر ہو, بٹ بدقسمتی سے نومبر کا آغاز جو ہے وہ لاہور میں بڑا ہی ایک آپ کیا کہہ سکتے ہیں ایک ڈیواسٹیٹنگ وے سے ہوا کہ بیانڈ ایکسپیکٹیشنس اتنی اسموگ لاہور میں, اتنا اے کیو آئی لیول, کبھی بھی اتنی برے معیار کی ہوا لاہور کی نہیں رہی جو 1000 تک کا لیول کراس کرتی رہی. تو پچھلے سالوں سے ڈیولپ ہوتا ہوا یہ جو پرائسز ہے وہ اس وقت لگتا ہے اپنی پیک کو پہنچ چکا ہے, اور لاہوری جو ہیں وہ اس کی وجہ سے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اور نفسیاتی عوارض کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ اب تک جو اقدامات حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں کیا وہ کارآمد ثابت ہو رہے ہیں, کیا وہ درست ہیں؟
دیکھیں میرے خیال میں جو حکومتی اقدامات ہیں, حکومتیں تو پالیسیز بناتی ہیں لیکن میرے خیال میں اس ان پالیسیز کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ مجھے کوئی اتنی جو ہے گراؤنڈ لیول پہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اگر حکومتی زعما کے پاس بیٹھیں تو ان کی باتیں سن کے بندے کو ایک دفعہ فیلنگ آتی ہے کہ واقعی حکومت جو ہے وہ پوری پولیٹیکل ویل اور اپنی آل جو ہے پاور اس کے ساتھ اس کے پیچھے ہے ساری موو کے, لیکن جب آپ گراؤنڈ لیول پہ موو کر کے جاتے جاتے ہیں تو آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہے. مثلا میں اس میں حوالے سے کل کی مثال دوں گا, مجھے لاہور سے کوئی تقریباً 200 کلومیٹر باہر جانے کا اتفاق ہوا, تو میں نے رستے میں اتنی وائلیشنز دیکھیں تو مجھے لگا کہ گورنمنٹ کی پالیسی, یعنی بھٹے بھی میں نے دیکھے جو دھواں اگل رہے تھے ایسا بلیک جس میں سوٹ کاربن نظر آ رہا تھا, ساتھ ہی ساتھ میں نے سڑکیں بنتی ہوئی دیکھی ہیں. سائی وال سے اگر آپ عارف والا جائیں تو وہ کئی کلو میٹر لمبا سڑک, اس کے لیے بڑے پیمانے پہ زمین سے مٹی اٹھائی جا رہی تھی. اس کے علاوہ میں نے رستے میں دیکھا کہ انڈسٹریز جو تھیں لاہور ملتان روڈ کے اوپر وہاں سے کالا دھواں نکل رہا ہے, پھر سارے رستے اتنی آبسلیٹ ٹوٹے پھوٹے اسکریپ قسم کے ٹرک ٹریکٹرز وہ دندناتے پھر رہے تھے. تو اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر یہ جو بیانیہ حکومتی طرف سے تشکیل دیا جاتا ہے وہ پھر ڈگمگا جاتا ہے کہیں پہ, اور آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں شاید ویسے نہیں ہیں.
یہ بتائیے کہ حکومت کے علاوہ کیا عوام اس مسئلے کے حل میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟
دیکھیں یہ تو ایک تین اینگل سے کی جانے والی ایکٹیویٹی ہے میرے خیال میں، جو کہ اس اخریت اور اس آفت سے بھی بچا سکتی ہے. حکومتی اقدامات تو سب سے اہم ہیں. کوئی بندہ بھی کبھی کسی فیکٹری میں جا کے وہاں پہ خود سے تو ایمیشن کنٹرول سسٹم نہیں لگوا سکتا، یا کوئی بھی اگر جو شخص یا کوئی بھی پرائیویٹ آدمی جو ہے وہ کسی بھی فیکٹری کے اندر جا کے کوالٹی کو چیک تو نہیں کر سکتا. تو یہ اقدامات حکومت نے کرنے ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے، دوسرے لیول پہ کمیونٹی انگیجمنٹ، کمیونٹی کا بڑا اہم رول ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمیں لگتا ہے کہ اگر حکومتی اینڈ پہ پالیسی امپلیمنٹیشن ویک ہے تو کمیونٹی انگیجمنٹ یا کمیونٹی کا جو رسپانس ہے وہ بھی بڑا ویک ہے. حکومت نے پچھلے ایک ہفتے سے زیادہ ٹائم ہو گیا اسکولوں میں چھٹی کر دی ہے، تو جو پیرنٹس ہیں دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ دیئر ریسپانسبلٹی اینڈ دے آر ناٹ پٹنگ دیئر کڈز ان دا ہوم. گورنمنٹ نے اس لیے کیا تھا کہ چلیں بچے کو لانے لے جانے کے لیے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ بھی نہیں نکلے گی، پھر بچے جو ہیں وہ اسموگ کی شکل میں یہ جو اتنا ٹاکسک اسموک ہے اس کو اپنے اندر انہیل نہ کر کے لے جائیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، وہ بچے اسکول سے چھٹی کرنے کے بعد گلی محلے میں کھیل کود رہے ہیں بغیر ماسک لگائے ہوئے. ایک جو سب سے بڑا مسئلہ میں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ اس کو بالکل کسی لیول کی آفت ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس دھوئیں کے اندر، وہ سمجھ رہے ہیں یہ عام آگ لگی ہوئی دھواں ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کس طرح کی ٹاکسک میٹلز جو انڈسٹری کے اندر ایمیشن کنٹرول سسٹم نہ لگے ہونے کی وجہ سے فضا میں خارج ہو کے لیڈ ہے، اس کے اندر پلمبرس ہے، اس کے اندر سوٹ ہے، ڈینڈر ہے. تو جتنے یہ جو اینتھروپوجینک سورسز ہیں اس کی پولوشن کی، ایئر پولوشن کی، وہ اس کے اندر اتنی ہیویلی کنسنٹریٹ ہوئی ہوئی ہے کہ اس کا ایک پف جو ہے وہ آپ کے ساتھ، جیسے بھی ڈاکٹر حضرات کی آپ نے رپورٹ دکھائی ہے، وہ جو بتا رہے ہیں حقیقت یہی ہے، اتنا خوفناک اور ٹاکسک دھواں مندر لے کر جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اسموک جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک گولی ہے، اور آپ نے ایک گولی مار دی تو جتنی دیر تک وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے اتنی دیر تک شاید وہ حفاظتی اقدامات پہ نہ آئیں. تو میرے خیال میں لوگوں کو ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ تو گولی نہیں ہے، بیسیکلی یہ جو ہے ایک خاموش قاتل ہے جس کو کہ ہم نے مل جل کے جو ہے اس کو جس کا راستہ روکنا ہے. تیسرے لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کلائمیٹ ڈپلومیسی پہ جانا چاہیے، اور ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ جو ہے بیٹھنا چاہیے. دو پڑوسی ہیں ہندوستان اور پاکستان، وہ اس ایشو پہ بیٹھنے کو بالکل تیار نہیں ہے. خیر وہ تو کرکٹ کھیلنے پہ بھی تیار نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس موقع پہ COP29 نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی حکومتیں تو سننے کو تیار نہیں ہیں. انفارچونیٹلی شہباز شریف صاحب نے 2017 سے ایک خط لکھا ہے انڈین پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو کہ آئیں مل جل کے کوئی ریجنل کوآپریشن کا اس کے اوپر کوئی کانٹیکٹ کر کے دونوں سائڈس پہ کنٹرول کریں، کیونکہ پاکستان کنٹرول کر لے یا انڈیا کنٹرول کر لے مسئلہ جتنی دیر تک دونوں سائڈوں سے نہیں ہوگا یہ ٹرانس باؤنڈری ونٹر سماگ اس ایشو کو ایسے ہی رکھے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دونوں حکومتوں کو کے زعما کو وہاں پہ بٹھا کے ان پہ دے مسٹ پٹ دیئر پریشر آن دیم، اور انہیں جو ہے پبلک جو ایک مزریز ہیں
بیجنگ اور لندن نے جس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی کوئی ماڈل پاکستان بھی فالو کر سکتا ہے؟
بالکل، پاکستان یہی تو ہمارے پاس ہوپ ہے کہ ماضی میں اگر کہیں پہ یہ آفت آئی ہے تو انہوں نے بیجنگ نے اس کو ابھی ریسنٹلی ہمارے سامنے اس پرابلم کو وہ یہ جنگ جیت گیا ہے یا جیت رہا ہے. دلی اور لاہور جو ہیں بدقسمتی سے یہ جنگ ہار رہے ہیں. اس طرح سے ہم نے دا گریٹ اسموگ آف لندن کے کیس میں بھی دیکھا کہ کس طرح سے لندن نے، وہ لندن جس میں 4 دن میں 12,000 لوگ مر گئے، وہی لندن جو ہے آج دنیا کے صاف ترین ہواؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو یہ جنگ انہوں نے انسانوں نے جیتی ہے، پالیسی امپلیمنٹیشن کے ذریعے سے، کمیونٹی انگیجمنٹ کے ذریعے سے انہوں نے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ آج لندن جو ہے وہ دنیا کے صاف ترین ہواؤں کا شہر شمار ہوتا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر شفیق امبو ہمیں جو ہے اپڈیٹ کر رہے تھے اور اپنے رائے سے آگاہ کر رہے تھے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر پلیٹ فارمز پر آ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. د دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. خبری ټولګه کې د امریکا د نوي حکومت کابینه منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د حکومت مهمو څوکیو لپاره یو شمېر کسان نومولي. افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو پخوانی افسر د ملي امنیت شورا سلاکار غوره شوی. د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو غونډه، انټونیو ګوتیرش وایي کنړۍ اقدام ونه کړي خلک به د اقلیمي بدلونونو بیه پرې کړي. طالب استازی د نړیوالو مرستو تمه لري. او پر ورزش د طالبانو محدودیتونه، د آزادو سیالیو لوبغاړي له دې کبله چې په لوبو یې بندیز لګېدله د بدن د ښکلا په کلپونو کې تمرین کوي.
السلام علیکم، ښه راغلاست. نن سه شنبه د نومبر د میاشتې 12مه نیټه ده. تاسو دا او زموږ نورې خبرونې په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې د نړیوالو چارو شنونکی عبید الله برهانی زما ملمه دی چې د منځنی ختیځ په حالاتو به ورسره خبرې وکړو. همدارنګه زما همکار احسان الله الوبزه به نن په واشنگتن ډی سي کې د امریکا د ولسمشر او د اسرائیل د ولسمشر د لیدو کاته جزئیات را سره شریک کړي. له دواړو څخه مننه کوم. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د اقلیم پاړه د ملګرو ملتونو غونډې کاپ نه وشته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړی چې ک نړیوال د اقلیمي ستونزو د حل لګښت ورنکړي دوی اړ دي چې راتلونکي کې بشري قیمت پرې کړي. د دې غونډې اجنډا اصلي موضوع د بیوزلو هیوادونو سره داسې مرستې دي چې په مټ یې دوی وکولای شي د پاکې انرژي د کارولو جوګه شي.
نن د آذربایجان په پلازمینا باکو کې د ملګرو ملتونو د مشرۍ لاندې د اقلیم پتړاو د نړیوال کانفرنس دویم ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې کانفرنس کې د بیوزله هیوادونو سره د اقلیم په برخه کې د مرستې لپاره د 100 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې. ملګری ملتونه وای چې کوم مرستې ونه شوي نړۍ له یو خطرناک حالت سره مخ کېدی شي.
There is no time to lose.
مون غوښ نه لرو د اقلیمي چارو د تمویل لپاره نړۍ باید پیسې ورکړي یا انسانیت به قیمت ورکوي. جلالات ماب، په دې مهمو دورو کې تاسو او ستاسو حکومتونه باید د وروخان حقیقت لارښوونه وکړي. د اقلیم تمویل خیرات نه دی، دا د اقلیمي تغییر سره د مبارزې انتخاب نه دی. دا دواړه د ټول انسانیت او د ځمکه د هر ملت لپاره د ژوند کولو وړ نړۍ لپاره لازمی دی. ساعت ټیکوي او زه ستاسو څخه مننه
کوم.
په کانفرنس کې د ګډون کې د طالبانو د پلاوی مشر اسوسییټډ پریس ته ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی.
اوس فعلا د پاره په سروبي کې هم د باندې ډیر لوی کار شوی دی. په نور ولایتونو کې د سولر سیستم باندې کار روان دی، د اسلامي امارت د خوانه او یوازې په دقیق اکتفا نه کوي. نوې پروګرامونو کې د هغه انرژي چې د هوا د لارې نه تولیدیږي په هغه باندې هم کار کوي. خو دوی پوهیږي چې د مخکمه ورته چې د واسه د یو دولت کار نه دی، دې باندې کار روان دی چې څنګه نور دولتونه کولای شي چې موږ سره په دې لار کې همکار شي، دې باندې همکار کوي.
افغانستان په ځانګړي توګه د اقلیم د بدلون له امله زیانمن هیواد دی او د اقلیم د کارپوهانو لخوا یو ورستي ارزونې لمخې دا تر ټولو ډیر زیانمنو هیوادونو لیست کې شپږم ځای لري. د روان کال په مارچ میاشت کې د افغانستان په شمال کې د سخت بارانونو له امله سیلابونو کې تر 320 کسان وجلې شوي وو. د اقلیم چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په 1300 کلونو کې بارانونه 50% ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو یوې ارزونې ته په جواب کې چې وایي خزی د اقلیم د بدلون له امله ډیر زیانمن کیږي او باید د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په هڅو کې شامل شي، خالص وویل چې د اقلیم بدلون اغیزې هیڅ سرحد نه لري.
خبره ده چې موږ به داسې په د جانبه مجلسونه به د ایالات متحده په شمول باندې د مختلفو مملکتونو سره موږ ترتیبو. دا یو خبره قابل ذکر ده چې تقریبا د اسلامي امارت راتونه وروسته د درې کپونو یا درې کانفرنسونو کې موږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه وکړی چې هغه د شپږ ویشتمو اته ویشتمو او دا اوس د خوخیزه ده چې دلته مونږ راغلی او د اوس په ټول جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د آذربایجان حکومت د اقلیمی خبرو اترو لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې ته بلنه ورکړه. دا پلاوی با په خبرو کې د سارون کې حیثیت ولري ځکه چې طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو د امریکا غاکس خبرونه ګورئ. ټاکل شوی ده چې نن د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوک په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر جو بایدن سره وګوري. دا کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې پرون د عرب او اسلامي هیوادونو غړو استازو بیړنۍ ناسته ترسره کړې او اسرائیل نن یو ځل بیا د لبنان په پلازمینه بیروت کې بمباری کړې دي. د منځنی ختیځ په حالاتو نور حال د خپل همکار احسان الله اریوبزی څخه اخلم چې دلته په سټوډیو کې را سره ده. اریوبزی صاحب، د جو بایدن سره د اسرائیل د ولسمشر د لیدنه کله ترسره کیږي او د موضوعګانو یا اجنډا په اړه څه ویل شوی دی؟
شکیب صاحب، ټاکل شوی ده چې نن یو لسو بجو په شاوخوا کې د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوک هغه چې تاسو ویل سپینه مړه کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن سره وګوري. د دې لیدنې او ناستې اجنډا خو لا ښکاره نه ده. خو نن د امریکا متحده ایالاتو حکومت هغه یو میاشتنی مهلت پوره شو چې اسرائیل ته په سیمه کې د بشري وضعیت ته د پام لرنې او غزې ته د مرستو رسولو لپاره د کوټلو ګامونو لپاره ورکړی وو. ځینو نړیوالو خیریه ټولنو او د بشري حقوقو یو شمېر ادارې اسرائیل په دې تورنوي چې په دې کار کې اسرائیل پاتې راغلی دی. خو اسرائیل دا نه مني او غزې ته د مرستو رسولو د پنځمې کوچنۍ لارې پرانستلو ته په اشاره ویلي چې په سیمه کې د ثبات لپاره ډیر څه ترسره کړي دي.
پرون اسلامي او عرب هیوادونه هم په منځني ختیځ کې د کړکیچ په اړه غونډه کړې. د غونډه کې تر اوسه څه پریکړه شوې دي؟
شکیب صاحب، تر ټولو لویه خبره دا و چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په غزه کې د اسرائیلو کړنو په غندنې سره د اسرائیلو پوځي عملیات نسل وژنه بللې ده. په غزه کې د جګړې پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د عربستان یو لوړ پوړی چارواکي په اسرائیلو دا ډول کلکې نیوکې کوي.
موږ ټینګار کوو چې د بیګونه خلکو پر وړاندې د اسرائیلو دوامداره جرمونه، د لخصه جمعه سپیشلټی ته سپکاوي او د فلسطین د ملي ادارې د مرکزی رول کمزوري کول په ټولو فلسطینی سیمو کې به د هغو هڅو مخه ونیسي چې د فلسطینی خلکو د قانوني حقوقو تر لاسه کولو او په سیمه کې د سولې د ټینګښ لپاره تر سره کیږي.
د اسلامي او عرب هیوادونو دا ناسته په داسې حال کې تر سره کیږي چې د اسرائیلو د مالی وزیر ژمنه کړې چې په قبضه شوی لویدیځ غاړه کې د ناقلو يهودانو لپاره جوړ شوی خارګوټه په 2015 کال کې د اسرائیلو د خاورې سره یو ځای کړی. د دې ترڅنګ اسرائیلو یو ځل بیا لبنان او د غزې ځینې خارونه بمبار کړي دي. د یادو ورد چې په سیمه کې دا حالت هغه وخت راپیښ شو چې د اکتوبر په 8مه حماس پر اسرائیل باندې بریدو کړ.
ډیر مننه احسان الله اریوبزی د معلوماتونو په خیر اوسه. دمدې خبر په دوام د نړیوالو چارو د شنونکو عبید الله برهانی سره خبرې کوم چې د امداوس په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوې ده. جناب برهانی صاحب، سلامونه جوړ تازه. راځي چې دغه د عرب او اسلامي هیوادونو د مشرانو د غونډې نه پیل کو. سعودي عربستان په کوم هدف د غونډه را بللې ده او دغه غونډې په پای کې د کوم پریکړو تمه کیدای شي؟
سلامونه احترامات تاسو استاد سلیدین کوریدم. حقیقت خدا دې چې د عربی او اسلامي نړۍ دغه بیړنۍ ناسته وسنې نه ده، بلکې دا دویمه ناسته ده چې په همدغه ورځ په همدغه تاریخ پر اوسه عالم شوی و. اگر دا دې چې زمکني حقایق او حالات او ظروف او شرایط ډیر بدل دي، دا صحیح ده چې د غونډې په پای کې هغه څول شو چې رښتیا هم او خاطر توقع نکیدل یا تون در جبه ولی آده شوی ده چه آقا جنگ ده پایت رسیدلو او حتی نسل وجن خبره نسل وجن خبره هم تقریبا ازام زمه شوی ده. اما به طوله که کسره ورتگوری دغه سناسته دامانه ورکه چه نریواله طوله نه یو طرف تب تقریبا ناکامه شوی ده منځنی ختیځ د کرکیچ یا د جنگ د پایلې لپاره او حتی اسلامي او عربي نړۍ هم کوم خاص رول نه لرو ده او نه لري. او حتی د دوی دغه سیناست په خاطر پایلې نه لرو دی نه به جنگ پای عمومي او نه به تقریبا د چانیاهو چې سختري هغه د توګه ونیسي حتی د غونډې ته کوم خاص اعتنا هم نه ده
صحیح لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل نن د اسرائیل ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن سره ګوري په داسې حال کې چې د جو بایدن د کاري دورې کمی ورځې پاتې دي دغه سفر د څه لپاره تر سره شوی دی اسرائیل څه غواړي د اوسنۍ ادارې نه او یا د امریکا د راتلونکي ادارې نه
یو خدای دې ک اوسنۍ ادارې د او ک پخوانی ادارې د دوړه ادارې د یو شی لپاره اختلاف نظر پدې کې نه لري چې دوړه ادارې د اسرایلو د امنیت د ساتلو د خوندیتوب لپاره دوړه متحد دي او دوړه پدې کې کوم اختلاف د نظر ولري اما دا چې په اوسنۍ حالات او شرایطو کې د اسرائیل تر داخلي کور منځ کې څه ډېر اختلافات هم شته دي او د جو بایدن ادارې د انتخاباتو په لړۍ کې د منځنۍ ختیځ دغه روستۍ تقریبا د دوی ادارې ته د صدام رسیدلو یا په انتخاباتو کې د ناکامۍ یو لوی تقریبا یو لوی فاکتور یا عامل بلل کېده په دې لحاظ باندې دوی به وکولی شي چې د بوسانی ناشته کې خپل تعهد تجدید کړی او پراخه ملاتړ چې د اسرایلو نه لري دا په کوڅه باندې ورته و
دلته یو څه نور تشویشونه هم راپورته شوي دي ځینې خبرونه خبره شول چې منځګړي هیوادونه د مذاکراتو د بهیر نه ناراضي دي او فکر کوي چې اسرائیل او حماس او نورې ځداخلي خواوې په مذاکراتو کې جدي نه دي آیا فکر کوي چې د کوم اوربند او یا د کوم جورجاړي ټول لارې تړل شوي دي او څه تمه نه کیږي دغه مذاکراتونه
ډېر شایعات خو په دې حقله باندې رښتیا هم شته دي قطر هیواد د پاکله باندې ویل شوی چې دوی د حماس دفتر بند کړی دی او تقریبا بل طرف ته بسو کې خدا ټول تقریبا تر اوسه پورې وزارت د خارجه هم به دا برد کړی دي او د هغه منځګړي هیوادونه کې قطر دی کې مصر دی او نور هیوادونه ورسره کې د امریکا متحده ایالات په دې حڅه کې دي چې یو لاره پیدا کړي ولو کې د جزئي حل لپاره مې ځکه ټول پر دې پوهیږي چې تر نن تاریخ پورې جنگ کې حماس د منځه وړل شو او حتی هغه برمته شوی کسان لا تر اوسه پورې عمل ته وي سري دي هغه نقطه ده چې نړیوال او اسرائیل ټول په کې د حرکت سره مخامخ دي نو په دې لحاظ باندې دغه نړیوال یا منځلوهالي طرفونه چې هلې ځلې لري تر اوسه پورې هلې ځلو ته دوام ورکوي کوم نوی څه چې په کې نه لیدل کېږي
صحیح تاسو پوهیږئ چې په امریکا کې نوې اداره په کار پیلي په یو یا دوه میاشتو کې او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین په اړه خپل دریځ واضح بیان کړی دی چې د ستونزې به زر حل کړي اما پښتنه پاتې کیږي د منځنی ختیځ جګړې ته په دې اړه به ترامپ کومه تګلاره تعقیبوي
زه فکر کوم د ترامپ لا تګلار لا پوخه هم معلومه و اوس به هم وی چې و به کولی شي چې خلیجی هادونو باندې زیات فشار راولي چې ترسو د نارمالایزیشن یا د تطبیق حالت لاړ شي وسنه دغه غونډه چې په ریاض کې محمد مسلمان په یاد سعودي په قربتو کېږي دا سی ډیری محللین دا تصور لري چې دا اصلا د دې مخته نه ده چې په منځنۍ ختیځ کې د جنگ بندي ارامل فکشي د غزه او د اسرائیل غزه کې د اسرائیل او د فلسطینانو ترمن دغه جنگ ته پای ټکه کې بدل شي بلکې د دوی خپل تشویشونه هم دي چې هغه ولسونه چې د دوی د پالیسي او د نارمالایزیشن یا د تثبیت په خلاف دي وړي چې د خپل ولسونه ته یو اطمینان لپاره دغه غونډې تر سره کړي له بلې بل طرف ته چې سړی ورته ګوري دا اطمینان به یې حاصل شي یا نه اما على الاقل په دې منطقه کې د تشنج مخه نیسي چې په خپل په دې کورونو کې د عربي هیوادونو کې دغه سي پاسونونه رامنځته نشي دا هغه سي چې تقریبا به سره مخه درې دغه موضوع دا ده چې دوی اندېښنه دا ده چې د دې غزي د جګړې نه چې اوس په تقریبا لبنان ته غزي د نور هیوادونو ته غزي غنو د دوی قوي اندېښنه ده چې کېدل شي
دغه غزي جګړه د غزي دولو اغه اندېخني چې دوی وسره مخامخ دي د دوی په خپل کورونو کې وګواخې نو دغه خطرې د دغه غونډي پیړنې وختونه کړي وو فکر نه کوم چې ځنه حالاتو کې به کوم خاصه پایله ولري.
دلته یوازې د اسرائیل او د حماس خبره هم نه ده، د لبنان او د اسرائیل خبره هم یا د حزب الله او د اسرائیل مسله هم شته. د دغه ستونزې د حل لپاره باید څه وشي؟ لاندې جواب لطفا.
د فکر کوم چې امریکا متحده ایالات په داخلو کې وتوانېدل چې د ایران پاک لبنې محدود دغه کې جګړه محدوده کړي، همدارنګه کولی شي چې خپل فشار په دواړو طرفونو باندې په عربي هیوادونو باندې او په خپله په اسرائیل باندې وارد کړي، د جګړې د ودېدلو لپاره او د یو وساتت لپاره به کېدی شي یوه لاره پیدا کړي.
د نړیوالو چارو شنونکی جناب عبیدالله برهانی صاحب، ډېره ډېره زیاته مننه ستاسو د معلومات څخه. دوستانو، د دې خبرونه په لړ کې په ورزش د طالبانو حکومت په بندیز او د ورزشکارانو په تازه هڅو یو ریپورت لرو، خو اوس یو لنډه دمه کوو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه جزئیات نه دی ورکړی چې د نوموړي په ولسمشریز دوره کې به د امریکا بهرنۍ تګلارې په څه ډول وي، خو په ټاکنو کې لبریا ورسته لمشتانو سره د هغه لمړنۍ خبرې خي چې هغه غواړي په منځني ختیځ او اوکراین کې د شخړو د ژر پای ته رسولو لپاره خپل ژمنې پوره کړي. نور جزئیات په ریپورت کې.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه او په اوکرين کې د روسي يرغل هاغه نړیوالې جګړې چې ډونلډ ترامپ ورسره مخ وي، په داسې حال کې چې هغه د امریکا د تر ټولو لومړی نظر یې لري.
هیڅ شی به ما تاسو د خپل ژوندو لپاره کول مانا نه کړی. موږ به امریکا یو ځل بیا خوندي، پیاوړی، هوسا، ځواکمنه او آزاد کړو.
د ترامپ دوره د جنوري په شلمه پیلېږي، مګر هغه لا وارد مخه د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکی په ګډون د نړۍ د مشرانو سره خبرې کړي. مسکو هغه رپورټونه ردوي چې ګنې ترامپ د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین سره هم خبرې کړي دي. ترامپ په چټکۍ سره د جګړو د پای ته رسولو په شعار سره کمپاین وکړو. شرون کې وایي چې هغه د جګړو د ختمولو ته لیواله دي.
تر سوچ د منځنۍ ختیځ خبره وي، زه فکر کوم چې په یو ډول به پیغام داوی چې شر جګړه پای ته ورسوي، د اوکراین لپاره به دا د جګړې د بندېدو پیغام وي.
ترامپ هیڅکله دا نه دی ویلي چې هغه به څنګه جنگونه ودروي، خو اکثره یوکراین ته د متحده ایالاتو د میلیارډونو ډالرو په مرستو نیوکی کوي. د زیلنسکی په وینا جګړه ګړندۍ پای ته رسول د یوکراین لخوا روسیې ته زیات امتیازات ورکول دي. دی وایي چې دا کار احتمال نه لري.
موږ دا جګړه په خطوګه پای ته رسول غواړو، خو زه ډاډایم چې د جګړې ګړندۍ پای ته رسول د زیانونو په معنا ده.
په داسې حال کې چې د کوریا په ټاپو وزم کې کړکېش زیات شوې ده او شمالي کوریا د مسکو سره د مرستې لپاره اسکر لیږي، په اوکراین کې جګړه کې د شي پراخه جیو پولیټیکل اغیزې ولري. ترامپ باید د اسرائیل سره هم مامله وکړي، کوم چې د سخکاري چې نیوازي په غزه کې د حماس سره بلکې په لبنان کې د حزب الله سره هم د اوربن په ځای په لوی اهدافو تمرکز کوي. دا دوه ډلې د ایران نیابتي ډلې دي.
موږ د ایران غوښ په ټولو برخو کې وینو. موږ د سولې او د هغې د پراختیا په برخه کې د اسرائیل لپاره ستر فرصتونه هم وینو.
ترامپ چمنو وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې په ځانګړي توګه د چین په وړاندې به سخت وي. د چین ولسمشر شي جین پینګ ترامپ ته د مبارکۍ په پیغام کې د باثبات سالم او دوامدار اړیکو غوښتنه وکړه.
شی جین پینګ دې ته اشاره وکړه چې تاریخ ښیي چې چین او امریکا له همکارۍ څخه ګټه پورته کړې ده.
ترامپ هم دا راز ژمنه وکړه چې د مهاجرت په ضد به مبارزه کوي او ژمنه یې کړې چې په ډله ییزه توګه به بې اسناد مهاجرین د امریکا وباسي. دا وه د پرسی و د کوسوارا د رپورټ پښتو ژباړه، نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپل حکومت د مهمو څوکیو لپاره یو شمېر کسان غوره کړي دي. پداو کسانو کې یو هم د کانګرس غړی جمهوریت غوښتونکو مایک والز دی چې راپورونه وايي ترامپ نو موړی د ملي امنیت د سلاکار دند ته غوړه کړل. والز په بشپړ ډول له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وټولو مخالفو.
په داسې حال کې چې رسمان کار پیلولو ته څه باندې دوه میاشتې پاتې دي، د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې کابینې او نورو حکومتي څوکیو لپاره یو شمېر کسان غوره کړي. په دې کسانو کې یو هم مایک والتس دی. د فرانسې خبری اژانس له موضوع څخه د وی با خبره سرچینې په حواله لیکلی چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ مایک والتس چې اوس د کانګرس غړی او پخوانی پوځي دی، د خپل حکومت د ملي امنیت د سلاکار دندې لپاره غوره کړی دی. والتس له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي سرسخت منتقد وو او د بایدن پر حکومت په وار وار غږ کړی چې د کابل د هوایي ډګر په بیګیټ کې د دیارلسو امریکایي سرتیرو او نورو زرګونو امریکایانو او د هغوی د افغان متحدینو شاته پریښودلو حساب وکړي.
د بایدن خپل استخباراتي اداره او زلي خپل شخصي تجربه لمخې پوهیږم چې القاعده او طالبان د یو پلار ځامن دي. القاعده علاقمند ده چې ځان بیا را جوړ او پر ویریز بیا حمله وکړي. خو اوس د کار د کولو لپاره ټول هواد او امریکایي وسلې په اختیار کې لري.
د ملي امنیت په دنده د والتس له ګمارل کېدو سره هغه د ملي امنیت د لوی مسایلو سره مخ دی. اوکراین ته په دوامدار شکل د وسلو له برابرولو، د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ د پیاوړي کېدونکو اتحاد په اړه د اندېښنو، په منځني ختیځ کې د ایران د لاسپوڅو لخوا د بریدونو دوام او له حماس او حزب الله سره د اسرایلو د اوربند په شان مسایل هغه مهم څه دي چې والتس ورسره مخ دی.
زما دوامدار هدف دا دی چې دلته په دې اتاق کې هر اختلاف ممکن لوی ښکار شي، خو کله چې د چین د ودې، د روسیې د ودې او د ترهګرۍ د ودې خبروي چې هغوی په واشنگتن کې زموږ ترمنځ کمزوري احساسوي، نو دا اختلافات ډېر کم دي. له همدې امله باید راپورته شو او اقدام وکړو، ځکه په دې اړه سپیشلی ژمنې لرو.
ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په ویلامې کې وویل چې الیس ستيفانی کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه غوره کړې ده. ټرمپ تر دې مخکې د خپل کمپاین مشر سوزي ولز د سپینې ماڼۍ د اداري رئیس په توګه ګمارلې او دا لومړی ځل دی چې یو ښځه په امریکا کې دغه نفوذ لرونکی رول په غاړه اخلي. ټرمپ همدارنګ د اوږدې مودې راهیسې خپل سلاکار او د مهاجرینو سرسخت مخالف ستيفن میلر د خپل حکومت د پالیسۍ د مرستیال په توګه ګمارلی. بلخوا سی ان ان نن سه شنبه د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټرمپ د جنوبي داکوټا والی کریستینوم د کورنۍ امنیت د وزیر په توګه ګمارلی. ټرمپ د نومبر په 15مه د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات وګټل او د غرایسي د خپل راتلونکي حکومت د غړو په ټاکلو کار پیل کړی دی. ټاکل شوی ټرمپ د 2015 کال د جنوري په 16مه نیټه پر رسمي ډول د چارو واګي په لاس کې واخلي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
په نورو لاندو خبرونو کې د هند په شمال ختیځ مانیپور ایالت کې د تاوتری خوالو خبر ورکړ شوی ویل شي چې د ایالت کې مشکوک وسلوالو په کلیو بریټ کړه، کورونه سوځولي او عامه تاسات ته زیان رسوله ده. په مانیپور کې د تیر کال راهیسې ناکراری جریان لري او ستونزه هغه وخت رامنځته شوه چې د میتی او کوکی قومونو نه خطه وکړه. شخړه د محکمې د حکم وروسته پیل شوه چې لمخې حکومت ته ویل شي چې د کار او تعلیم په برخه کې د کوکی قوم په څیر میتی قوم ته هم ورته امتیازات ورکړي. چارواکی وایي چې د دوشنبه په ورځ په جبلی بم ولسوالۍ کې لس وسلوال د پولیسو سره په نښتو کې وژل شوی دي. مانیپور چې 3.2 میلیون نفوس لري د میتی او کوکی په دوو قومونو وېشل شوی دی. ایتالوی چارواکی وایي چې د جالکارانو هغه شبکې لمنځه وړي چې د وارهولس، بانکسس او پیکاسو جالي آثار جوړول او هڅه کوله چې د توکي په غیر مطمئن پیرودونکو وپلوري. د چارواکو په وینا د دې قضیه په تړاو له اته د شکاسانو نه تحقیقات روان دي. د معلوماتو لمخې کله دغه شبکې مخه نیول شوې نه ونو څه باندې 2.3 میلیون ډالر اقتصادي زیان اوخته. د ایتالیا پولیسو ویل چې د ایتالیا په ګډون په فرانسې، اسپانیا او بلجیم کې 2000 جالي هنري آثار کشف او ترلاسه کړي دي. په هالند کې یو محکمې د سیشن میپورات د اقلیم په اړه د یو حکم په وړاندې د شل د تیلو د شرکت غوښتنه ومنله. اوس هغه حکم ملغاشه و چې لمخیل شل شرکت څخه د مزره غازاتو د کمول غوښتنه شوی و. په 2020 کال کې د محکمې په حکم کې راغلی و چې د شل شرکت دی تر 2030 کال پورې د کاربون غازو کچه 50% راکم کړي. په هغه کې محکمې دغه حکم ملغا اعلان کړی خو یادونه کړې چې یاد شرکت مسؤلیت لري چې د شینکوریز غازونو کچه کم کړي څو د نړیوالې تودوخې له اړخه زیان خلکو ته ونه رسیږي. د شل شرکت مشر د محکمې د تازه پریکړې هر کلی کړه ده.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
بیا هم خراغ لاست. په افغانستان کې په آزادو سیالۍ یا فری فایت لوبو تر بندیز وروسته اوس زیاتو ورزشکارانو د بدني ښکلا ورزش ته مخه کړې ده. یو شمیر ورزشکاران وایي چې پر ورزشي سیالیو محدودیتونه یا بندیزونه د ځوانانو د استعدادونو په ځپلو تمامیږي. نورحال د شمس آریان پرې پوښتنه.
په ننګرهار کې د ټایګر په نوم د بدني ښکلا په دې کلب کې چې په سلګونو ځوانان په ورزش بوخت دي، روزونکی ازمرۍ سکندر زاده وایي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت د ځوانانو پر ورزشي هڅو هم ناوړه اغیز کړی دی.
حکومت تبدیل شو، هر انسان مخکې چې دی وظیفه وي کارونه و، اوس ډېر خلک چې دی بیکاره شوي دي او دغه کسان چې ما سره ورزش کوي دي غریب خلک دي. سار نه مثال خپل روزګار ته وځي، څوک دکاندار دی، څوک خپل کارونه کې مصروف وي، هغه غریب کار چې دی ته راځي ورزش کوي. کوم کې چې مخکې چې دی هغه سیستمونه جوړو، هغه چې دی اوس نشي کولی چې دی د فیس پیسې توان ولري او کلب ته راشي.
د شاغل زمری په خبره چې په تیر کې تر شپږ سو ځوانان زیات په دې کلب کې په ورزش بوخت ول چې اوس دا شمیر 200 ته رسیږي. زمری وایي له هغه وروسته چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د آزادو سیالیو یا فری فایټ پر لوبو بندیز ولګوي، د فری فایټ لوبغاړو اوس د بدني ښکلا ورزش ته مخ کړی ده.
بازی ورزشکاران دی، فری فایټ ایم ایم ای کاران دی، پهلوان دی، کوم شي نه جدي اوس فیل حال چده مونږ سره چده په وړي بلډینګ چده ونډه اخلي راځي مونږ سره ورزش کوي.
بل خو په دې کلب کې په ورزش بوخت ځوانان کڅه هم د روغتي او صحت لپاره هر ډول ورزش اړین ګني، خو په خبره چې پر ورزش رښتو بندیز لګول د ځوانو استعدادونو د غړې دو مخ ډب کوي.
نام خدا کشکا
بازه ورزش وتا د امر بن معروف لخوانه منه راغلی دي، خو به هم چې یو اړه خواله او بدواله لري زکه چې ده یو ځوان چې غواړي خپل رشته کې خپل مختګ وکړي او مختلار شي کنه، دا باید ورزش ته باید منه ورته ونه وشي کنه.
ورزش نه تنه د دې لپاره چې موږ او تاسو فزیکی روغتیا برابر کوو، موږ او تاسو د رواني روغتیا لپاره یو مهم اړه دي. کو ګروپ د غورستي کو د هواد ګورنمنت چې چین شو د دولت د چین سره ډېرې تحولات راغلل، ډېرې بدلونونه رال چې دغه د زمنګ استاد د افغانانو رواني روغتي وزپله د ورزش چې د کله چې موږ دلته ورزش وکړو زمنګ په وجود کې هغه هورمونز تولیدیږي چې هغه ته موږ سیروټونین، ډوپامین، نپریپرین وایو چې هغه زمنګ د خوشحالي سبب کیږي.
دغه ځوانان چې په ورځنی ډول په ورزش باندې بوخت وي، کای اقتصادي وضعیت شسی شای ګڼ شمیر کسانو ورزشي کلبونو ته مراجعه وکړي او سیالیو ته چمتووالی ونیسي. شمساریان، امریکا.
پښتو خبری خپرونه هم دومره واست. تاسو لملتیا څخه مننه کوم. تر بیا.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکوو.